اجلاري د تړل کېدو ستونزې شریک کړې او پلان لري چې د غلارې د نظامی عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو پر مخ خلاص کړي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا 130 کیلومتر اوږدوالی لري، د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او دغه لاره له تیرو شاوخوا 4 کلونو راهیسې سخته نامنه ده چې وخت ناوخته یې وسلوال طالبان د ملکي خلکو پر مخ هم تړي او د دولتي کسانو پر مخ له تیرو 4 کلونو راهیسې تړلې ده.
وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. اجمالند افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
دا افغانستان د فواید امی وزارت وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د دې وزارت دریم رسیالان له دندو لرې شوي. د دې وزارت یو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې کسانو د ګوښه کېدو لامل نه دی پډاګه شوی، خو ویل چې وروسته به په دې اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر د عامې روغتیا د وزارت درې پخواني مرستیالان او یو اوسنی مرستیال د درغلیو په تور لویه څارنوالۍ ته پیژندلی وو. له غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته 8 ولسی پاڅونوال د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوي. د شهرک ولسوال غلام سخي سوبریار وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسی پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې 8 پاڅونوال وژل شول او 15 نور ټپیان شول. په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسون د ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی. نوالنی دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. په برلین کې د روغتون ویلي دي چې تر اوسه هغه د عجل مراقبت په خونه کې په مصنوعي کوما کې ساتل شوی دی. او د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف یوې محکمې ته شکایت کړی دی. په دې شکایت کې د امریکا د هغه هڅو یادونه شوې چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي.
اجمالندو د لنډو خبرونو سره استودیو کې تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ته واقعي از روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل زازې تاسو وړاندې کوي. کله منده يم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي. کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او د اړیکې شمیرې مو دی 0905340 او 0928 2525. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي، کچیر کوم ستونزې لري خپل ستونزې هم را سره شریک کړئ او موږ به هم تاسو ستونزې د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبره اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه علیکم، خیلی وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ستړي مې شوایم.
مننه، زه هم په خپل وخت سره تاسو سره ټول تحقیق هم کاران ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي، لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف تر رسېږي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډېر دي. اما کله چې دغه حجرات کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډېر نه ته تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې دي چې هغه ژوند ډېر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکړي، یا څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سدیو ته مساج ورکړي. نو د دغه سدیو چې څوک مساج نه ورکوي او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، په دوی کې د سدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو که چیرې په سدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو، نو بیا د دې تداوی ډېر زر کېږي، ځکه هغه سدیه چې ده قطع کېږي، د دې میتاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نه وي شوي، نو عمل ته محدود پاتې کېږي. انسان په کلونو او بلکې د ژوند تر اویا او اتیاو کالو پورې عمر کولی شي. بله، د ځینې وجود د نورو برخو سرطان دي، لکه د وینې سرطان شو، او یا هم د سږو سرطان، او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان، چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میدې سرطان. نو اوس په دې کې د بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول که چیرې موږ د میدې سرطان وسو، که چیرې د میدې یوه برخه یې مصاب شوې وي، نو د هماغه برخه چې ده ریزکشن کېږي یا قطع کېږي، باقي معده چې ده دغه عضوي برخه سره انستموز یا تړل کېږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې که چیرې د سږو سرطان وي، نو سږو کې چې ده ډېر مشکلات را پیدا کوي، او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان، یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک کې چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ د کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي، نو دا به خپل موده لري، کېدای شي شپږ میاشتې، اووه میاشتې، اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي، دغه تنفسي لاره یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولی، او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند د لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نورو د حجرات لکه دماغ ته، همدارنګه تنفس سیستم نورو برخو ته، سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نوی سرطان، نو بیا د وینې سرطان دی، چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري، چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې دې کې د وینې ټول حجرات چې د مجموعي تعداد دی را کمیږي، چې دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پانسایټوپینیا ویل کېږي. یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول کمیږي، او بغا کچ په یختوي هغه ته خونریزي پیدا کیږي، او په بدن کې شنش نکاکی پیدا کیږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې دې شي دغه نارو شپږ میاشتې، اووه میاشتې، حتی تر کاله پورې ژوند وکړي، او تداوی بل خاصه دې چې دی نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دوه میاشتې وګوت کې، نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي. هغه تعویز کیږي، خو هغه هم ډېره نتیجه نه ورکوي، او نتیجه یې ډېره کمه وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. که چیرې یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي، یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي، که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي، نو په هماغه وخت کې چې د هماغې برخې ریزکشن یا هغه برخه لرې کیږي، قطع کیږي، او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي، او بیا آینده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم راواخلو. دوستانو، تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ، او که چیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ، کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمېرې مو د 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بله، سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی، متاسفانه د دوی اړیکه رخصوي وه، اما خبرې نشوي کولی. دوستانو، کله چې اړیکه نسئ، یو مناسب موقعیت هم وټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پرې شوه. بیا هم د اړیکو شمېره تکراروم: 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی، سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغلاز درته وایم. ورور، خبرونه ته میروانی څوک لکم زه یا؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنه، ته کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟ سامه ده ان شاء الله شي ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې
عمر دي سمره دي عمر
هم bale د تاسو عمر سمره دي یعنی څو کلن یاست
عمر می تقریبا زی دا چې څنګه تلوش پر تلوش کان په شاو خاصه
په خودي بي سي سي نه کوي په خودي بي سي سي نه کوي
سیم یې ډیر به څه سره امریکای
ډیر زیاته مننه وروره ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب په ډیر بخن سره یو دوه اړیکې برا واخلو بعد غو نه جوابونه ترشو سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت مو په خیر د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ تاسو اړیکه رخصوي
سلام علیکم خورکی تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته د ښه سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني څوک لکم زیا
مننه لوګر ولایت ته تماس نیولی ډاکټر سرمنی پښتنه لرله
مهرباني
موږ خورکی کور مرمن دا یغه بیا دوه طرفه څرګونه شي ورسره تقریبا دا هو کال وسوله دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
ته طرف ته شي شي
دوړه په څرګو چې ویلې وندې یعنی چې غوډي وندې لري یا کیو شپخانه ته خدای تعالی ورول تم د ماینات د لپاره خو ماینه یو نه کړل وسه مشکل نشته د دې څنګه د نام سره مو مال ډاکټر مشوره راکړي
بله ډیر
سره په خانه سره کتا سو دغه سوال ما ته تکرار کړئ زه دقیق د نیواز موانه ورېدو کتا سو ورېدلې ما ته وایي
بله ډاکټر صاحب دغه سوال به زه به ورته تاسو تکرار کما ورور د تاسو نه ډیر سره مننه را بشو لمړی پښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما په خي درد کوي ملا می درد کوي او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پښتنه ته
لمړی مې باندې په جواب کې بداسې وایم چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 50 کال دی کله کله هم د وزن زیاتواله کچیر دې وزن زیاتوي د وزن زیاتواله په خپل دملا په مخرې باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتواله کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي دا دی یو مسله دوهمه مسله په دې کې دا راځي کچیر دې ورو کلسیم او وټامین ډي کلسیم او وټامین ډي کم وي او همدارنګه د وټامین ډي دولس کمواله موجود وي په موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګه د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او د لړنۍ د خپوت بي سي پیدا کیږي عادي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي او په نهایتو کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي تخریبې دل په خپل د ویتامین بي 12 د کموالی د قبل کیږي نو دویم د ملاد درد علت دا شه دي او درېم علت دا چې په خپل په ملا کې ډسکونه دي ډسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډسک وایي دا غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شېده چې یو نرم غونډه کې ساختمان دی کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي د غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډیسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او د هغه د وجې نه دوی ته ډیسک پیدا کیږي چې د دې تداوی کې به د خپل جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي خو دې ورو په دغه کې توصيه کوي موږ او یو چې د خپل ویتامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکسری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د په ډیش کې کوم تغیرات یا تشوش منځنه جاغله یعنی ډیش کو نه ډیش لوکیشن نه لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دی او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نه ویش نشوي ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر من چې کله پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځنی عصبي شي چې دغه عصبي شي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راول د ملا د درد او همدارنګه د لاندې خو د بي هي سي او د لکداسي مریض احساس کوي چې خپل مریض او حرکت نه کوي نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپل لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ شي کیږي هم نه پويږي نو به په هغه صورت کې د دې هم یو عملیات ضرورت دی
بله ډاکټر صاحب، ورور مده لوګر نه اړیکه نیولې و، دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري، وایي اوغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکوي وایي هغه ستونزه نه وي، خو وروسته د شودو ورکولو نه وایي دواړو طرف ته غدې را پیدا کېږي. وایي که چېرې رهنمایي راته وکړئ چې دغه به بله بله
په سیدیه کې د غدو پیدا کېدل اول هغه مېندې چې هغه ورکوي یا شیدو ورکولو په وخت کې په بعضو مېندو کې داسې وي چې شیدې ډېرې زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر دروند وي او د شپې خپل ماشوم ته چې دی شیدې نه ورکوي، هغه په دننه د سیدیو په قناتونو کې دا شیدې جمع کېږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي، چې په دې صورت کې کچېرې شیدې زیاتې او سهار راپاسيږي او دوی خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شیدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي او شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې ټیټه چې یو نوو مساج ورکول کیږي، سره دې چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي، ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې کموال راولي. اما کچیر دې دواړو سره بیا هم ونه شو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي، کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدا نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخې څخه بایوپسي کیږي، یعنی سیدیا چې په کوم کې غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او داغي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دا کارو کې چې سیدیا ته مساج ورکي، مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي، کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دې سره میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سیویلادي ډاکټر ته تاسو دې دې سیدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي، کچیر ماموګرافي کوم مشکل نه نو دا یو عادي حالت کې دیشي د شدود قناتونو کې چې دې د شدود تجربه بل دغه غوټي منځ ته راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږدول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د هغه قسمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي، معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خورسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. مننه کوم.
او تاسو نه ونډه مننه.
ډیره مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنې لري، څونه ستونزه ورته حل کړي دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي، په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډیره زیاته مننه، په خیر اغلی خبرونې ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عامې روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري، څونه ستونزې ورته حل کړي دي؟
ډیره مننه، ډیره مهمه پوښتنه مو مطرح کړله. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالیه څخه اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولې شي چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ارزه کوي. همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان، نرس صاحبان او نور اړوند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي هلته نن سبا.
بله.
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره، خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی دا بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضې پرسنل د روزنه لپاره د هواد څخه بهر ولېګو.
بله
منګه د دې لپاره چې خلکو ته په هوار کو آگاهی ورکو د مختلفو لارو د تلویزیون د دیو اخبار لاره او همدارنګ په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته آگاهی ورکړه.
جناب ډاکټر صاحب په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جوماتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یوه خطرناکه ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
اما په هوای د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا په هوای کړی، په رادیو کې هم دا په هوای کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند د ژوند څنګه دی، بعضې عوامل خطرې چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو چې هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د سر سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په دې باندې پوه شي. بیا مثلا د مرای سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینونو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچری یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیرو لرو پرتو سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر ځنګړي کړی دا او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک مونږه په هوای ورته ورسو، او بل موخه مو دا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا په هوای وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمنګ هدف همدا دی چې څنګه نرسان او ډاکټران پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمنګ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مرۍ تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچېرې وګورو چې دا نه جوړېږي، یا وخت ورباندې تېرېږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا دی چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته د مراجعه وکړو.
بله ډاکټر صاحب، د جراحي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي که څه هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولای شي چې جراحي وکړي، ترسره کړي هم د ناروغانو ته، خو هدف دا دی چې جراحی یوازنی درملنه نه ده. موږ اکثره لیدلی دي چې دا جراحی ډاکټر صاحبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی او یو سرطانی دانه یې لرې کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې نکړي چې څو میاشتې تېرې شي، هماغه دانه چې دا هغه بېرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی. نو جراحی په اکثرو واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې، چون دغه سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثرو سرطان ام ناروغي کې درې واړه درملنه یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو جراحي او یا شوایي تدابیر درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، د عامې روغتیا وزارت ته عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هېوادونه چې دي ګاونډي هېوادونه هغوی پورې اړه لري، څنګه همکاري کولی شي موږ سره. نو یو مهمه مسله چې مشکل چې دی د کادرونو نشوالی دی، متخصصینو نشوالی، چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې، هغوی حد اقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه نه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره. او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده، او دغه یو قسم دوا چې دا یا درملنه تدابیر چې کېږي د سرطاني ناروغانو لپاره د کیموتراپي په نامه یا شیموتراپي په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده. او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري، هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه دی توانېدلی خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي. دغه عمده مشکلات شته.
بله، بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړې، یا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې رالیږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده، او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لیږل کیږي، او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کیږي. آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بل عارف ته ورزو چې دا اوږده پروسه ده، او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بېرته راشي. دا حسن د په نورو رشتو کې دا شوې ده، خو سرطان په بس کې چون دا دلته نه وي ایجاد شوې ده، مخکې نه وه، د کار زمینه هم نه وه، نو په ده کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وایي پتالوجي، یعنې موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو. پتالوجي په دا معنا چې یو د بدن نه یو غوښه اخیستل کېږي، او هغه بیا لیدل کېږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او که بیا دا کم ډول سرطان ده چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډېر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عامې روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري، خدا په دې مشروط ده په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعضې متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سی ټي سکین، ایم آر آی دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ حتی د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي، او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي. نو دغه پلانونه دي.
ډېر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب، په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ستاسو د لا بریا او په هیله.
کور مو وطن.
ډیر زیاته مننه. د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمه د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وا چې تاسو مو وړاندې کړنو. تر بیا بل خبرونه هم تاسو په لویو سپیشلی الله سپارم.